ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د تاند د ځوانانو لپاره د تاند چانګ اونیس پروګرام مه هیروئ. خو له هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارزده فروایي هیواد د هغو نه ستړي کیدونکو افغان جنو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخ دي. کارن ډیکر پرون جمعه د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجلۍ هره ورځ د زده کړې، ودې، کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د نجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیانونه لري. پرون د نجونو نړیواله ورځ داسې مهال په نړۍ کې ولمانځل شوه چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنیو، ثانوي او دغه راز له پوهنتوني زده کړو بې برخې دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړې لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه دی. د هغه د دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو، نجونو او د ټولنې د نورو زیان ګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مختوری. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تیرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړ او هم د یو بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ماموریت وغځاوه. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر اسرائیل تور ولګاو چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خنډ جوړوي چې کار یې په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شوو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیر کورن ویلي دغه سازمان او د سرې میاشتې ټولنې په څېر نورو شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له قطارونو سره د غزې ترانګې په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. هغه زیاته کړه چې د محلي روغتیایي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وایي، ځکه اسرایلي چارواکو دوی ته دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شول چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقاباد کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کنفرانس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشیزه کې چې په پام کې د روانې اکتوبر میاشتې له 28 تر 30 پورې د روسیې په کازان کې جوړه شي په پام کې نیول شوې ده. جرمنی پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمنی په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغه مرستو کې د هوایي مدافع دستګاوې، توپخانې او بی پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویلي دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمنی به د اوکراین تر څنګ وي. شمالي کوریا پر جنوبي کوریا تور ولګاو چې د هیواد پر ضد د تبلیغاتي پانو د شندلو لپاره په پلازمینه پیونګ یانګ بي پيلوټه الوتکه الوزوي. شمالي کوریا خبرداري ورکړ کده الوتنې بیا تکرار شي دوی به هر شي چې د ځواک په کارولو سره ځواب وایي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل د جنوبي کوریا بي پيلوټه الوتکه د اکتوبر میاشتې په درېیمه، تیره چهارشنبه او پنجشنبه کشف شوې ده. د وزارت جنوبي کوریا د شمالي کوریا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه او د شمالي کوریا امن ته د خطر په پیښولو تورن کړه.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وای چې لوی خو د طالبان نظام دوی ته د کار زمينه نه برابروي، لبل لوري که دوی په خپلو کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي د دې کار مخالفت هم کیږي.
این ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی در پسې راځي چې لپاره یو ځای ناشتي تا ته واستونځ جوړیږي تاسو څنګه کیږي ته نیول کیږي د استخباراتو لخوا بخي ورکیږي مونږ یو زندان کیو په لنډه دا درته وایم.
کچیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند همداسي دوام وکړي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي. ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
نن ام د موضوع چېرو ملتیا مو وکړی قدر منرتونکو خای تاسو هم دالی دلی او اوری دلی وی چې کله افغان ځوانانو سره په ژوند کې د ستونزو خبرې یادېږي لورای غکړي چې په هیواد کې وزګاری د دوی ژوند ورتریخ کړی دی. دا ځوانان اکثره د ماستری او دکتورا تر کچې تحصیلي اسناد هم لري، خو په خبره بیا هم کله چې د طالبانو د حکومت ادارو ته د کار لپاره ورځي دوی ته رات ځواب ورکول کیږي. ډیری ځوانان د جرمونو سرچینه همدا اوزګاری ګڼي. افغان لیکوال وطن دوست په دې اکل راته وایي
بیکاري د جرمونو مور ده. څوک چې اوزګار سي څوک چې بیکار سي هغه غربت ته ځي. غربت خپله د جرمونو یوه جرړه ده، د جرمونو یوه ریښه ده. که چیرې کاري زمینې پیدا نه سي نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړ کیږي چې خدای مکړه دوی مجبور کیږي غلا ته به لاس اچي. غلا خپله هغه د جرمونو دي، جرمونو ته به لاس اچي. که موږ غواړو چې یوه ښه ټولنه ولرو باید کاري زمینې مو زیاتې وي، باید پانګوال وهڅوسه چې پانګونې وکړي، باید حکومت هغوی ته زمینه برابر کړي د ښې پانګونې برک ورته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي څو په هرې کمپنۍ کې په هر دغه تولیدي کارځای کې په سلګونو په زرګونو کسان په کار بوخت سي. یو بدایي چې ځوانان به نه پرېږدي کېږي قاچاقي لاره به راګرځول سوي، بله بدایي چې خپل ځوانان مو پخپله په هیواد کې داخل په کار باندې ګمارلي، او بله دا چې د جرمونو فیصدي او کچه به راکمه سوي. که خدای مکړه حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي ځوانان د کار په لټه پردیو هیوادونو ته مخه کوي، نو نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوي وي. موږ به له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوي یو او ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هیواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثره ځوانان چې دي هغه بیکاره دي، د همدې بیکارۍ له امله دوی مجبور سوي دي چې اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، ایران ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، پاکستان ته لاړ سي. تاسو ګورئ دا د پاکستان ته د تګ لارې کسپین بولدا کې کتورخمې چهار ورځ په زرګونو کسان دا اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی وزګار دي، دوی بیکاره دي، دوی ته کاري زمینه برابره نه ده. دا ټول هغه شمېر دی چې دا د کار په لټه تللي کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیې او د ایران ترمنځ افغانان ویشتل سوي دي، یا موټر چپه سوي دي، یا کښتۍ چپه سوي دي. دا اکثریت لویه فیصدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي. هغه اکثره یو شمېر پر لارو باندې مړه سي، ووژل سي، ما او کمه فیصدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیسو له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بیرته افغانستان ته راواړوي. په کل کې له حکومت مه هیله دا ده چې ځوانانو ته کاري زمینې پیدا کړي تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هیواد کې دننه په مصرف ورسوو، نه به پردي کېږي، نه به په لاره کې ژوبه لومړه کېږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار څه اخیستي دوی به خپل ځان دپاره څه رزق موندلی وي او خپله کورنۍ به پرې ساتلی وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په یو خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي وایي د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی پخوا یو کسب زده کړی و او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلک، بلکه هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکاره دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړه وړه دکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ وګوره، هره ورځ چې د میډیا نه تاسې په غربي هېوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرقي د مایانو خوراکي هغه افغانان دي. په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلق تشویقو او خلقو دا دی امیدواری تر کچې پورې او د صبر او د زغم او د حوصله مندۍ او د دې تر څنګ د هېواد کې د فات کېدو هغه هېوادنۍ مینې فړه داسې مسایل ورسره شریکوو، په دې باندې بحث کوو تر څو وتونې دی تشویق کړو چې دوی دلته پاتې شي او دوی دلته د افغانستان د آبادۍ دپاره کار وکړه. خو متاسفانه ډېر کمه برخه دی په اصطلاح دې ته آماده کي چې همدا ذهنیت ومني او دوی په اصطلاح پاتې شي دلته او یا دوی خپل زده کړې ته ادامه ورکړه او دلته د پاتې کېدو دپاره یو کاروبار جوړ کړي. متاسفانه چې دا ډېره ما ده طبقه دموږ هغه همیشنۍ غوښتنه د ځوانانو نه دا ده چې داسې برنامې ځانو ته انتخاب کړئ چې په خپلو پښو باندې ودرې او داسې برنامې یا داسې کار شروع کړئ چې خپله تاسې په اختیار کې وي او خودکفا حالت ته ولاړ شئ. نو دموږ غوښتنه او مشورې دوی ته دا دي. زه د یوې کورنۍ مشر یم، یو ورور مې او یو زوی مې د اوس فلحاله بېکاره دي. نو خپله موږ هم رنج وړو د دې وضعیت نه. دا سخترین حالت دی چې په افغانانو باندې راغلی دی. بس نو بغیر د صبر نه بله چاره نه لرو.
افغان جونې هم چې زده کړه او کار دواړه ورباندې بند دي، دې وضعیت ستړي کړي دي. مینا نظری چې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په خبره یې اوس د لارې کرایې ته هم حیران وي چې له کومه یې کړي.
پخوا ډېر ښه وو، خپله دنده مې وه، وظیفه مې وه، په کار وم. اوس خو نو دا تفاوت هر چا ته څرګنده معلوم ده چې بیکاره شي، اقتصادي وضعیت خرابېږي، سړی د خپلو هدفونه په شا پاتې کېږي کوم چې درلودلې. نو دا ډېر غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. داسې نه وي چې مثلا زموږ د خپل لاس کار دی چې موږ خپله دنده نه شو پیدا کولی. نه، وظیفې خو پخوا وې، ډېرې وې او ښې وظیفې مو درلودې، مګر اوس خو چانس نشته که نه. نو هغې لپاره که مشکل یې هم تېروي، زغم وې، لکه خپل ځان مې چې په دې هغه کې هېڅ کوم کنه. دویم د سختو شرایطو سره مخ دي، پوهېږم چې سختې ورباندې راځي، مګر پرته له دې چې حوصله وکړه، زغم وکړه، وایې زغمي او امید ولري راتلونکي ته، بل حل لار نه لرو. نو که هلکان وغږیې، شاید تر نجونو ډېر سخت حالت کې، خو د نجونو په دې ډېر سخت ده چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې پرې بندې دي که نه. د هلکانو لپاره په دې سخته ده چې اکثره په افغانستان کې په تېره دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور د غاړې وو، چې اکثره هغوی هم بېکاره دي اوس. نو د هغوی هم خراب وضعیت کې دوی دي.
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري، له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولی شي، خو په خبره یې چې د کار کولو زمینه ورته برابروي. د کابل اوسیدونکی عاشق الله هم دا خبره کوي.
په همدې وخت کې دوی اړتیا لري، انرژي لري چې ښه کار وکړی شي. متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي، په قشاق لارو اوړي نورو هیوادونو ته، چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کېږي، ځینې خپل منزل ته رسي، ځینې نه رسي او بدو پیښو قربانیان کېږي. دا هم د بیکارۍ یو لامل دی، ستر لامل، چې کله ځوانان ډېر مجبور سي نو هغه بله هیواده مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړي دي، کله چې ځوانان بیکاره شي، دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي، رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډېر مهم دی. کله چې په داسې یو حالاتو کې دوی کار ونه لري، بیا دوی ډېر ځورېږي. که چېرته یو ځوان کار ونه لري، مرد یک سال خور نه، مرد هر سال، نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي، هغوی مجبور دي، د هغوی نه به غلا هم کېږي، د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي، د هغه نه به ډېر بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کېږي. هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول شو، زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه، که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو، په تا کار کېږي، هغه به کېږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی، بیا د ځوانانو خو بېخي لاوج وتلې. موږ تاسو شهیدان یاسو چې کله یو ځوان بې پیسو وي، نو هغه به څه خیل وي، چې د هغه اولادونه وي، د هغه مېرمن وي، هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار کار وغواړي د بې پیسګۍ له امله، که چېرته پیسې ولري، کار ولري، وظیفه ولري، روزګار ولري، نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي. نو په کار دا ده چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو د نورو هېوادونو ته د تګ مخه ونیول شي، د دوی روزګار هم ښه شي، او د کورنۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
بل د یو بل اوسیدونکي اجمال په باور، که چیرې لږ امکانات هم وي، ښه به دا وي چې ځوانان خپله ځان ته د کار کولو یوه لار پیدا کړي.
بیکاری حتی رسیدل دینه علی مټی کلاس کړی دا پرولو کوم سیوی دی مثلا هغه کوم چې مخکې ځوان کې مشغول او هغه اوس اقتصادي وسیله عمل هغه کمپنی یا فابریکې هم بنې سوی دي خلای دا د چې یو کوچنی بزنس نن ته جوړ دي په هغه بزنس کې مخته لاړ سي او د رواني ناروغي او زیات سوچ کول او فکر کول څخه ځان وساتي دا به زه بهتره لار کړی شم زه هم د ځوانانو څخه یو یم ما مخکې وظیفه درلود البته اوس چې کله چې دا نوې رژیم راغی طالبانو نو کارونه هغه وظیفه هر څه سره لرلو بیا ورسره هم تسلیم نشم ځان خپل ودراو یو ورکه کاروبار ځان شروع کړ البته زه دلته سلمي نه کوله سلمي نه څنګه مې کورسو کې زده کړې هم شمه اند شروع کړې چې هغه د انګلیسي زده کړه نو په دې اساس مې خپل هغه اقتصادي او مادي کورنۍ سره مرسته وکړه
یو افغان ځوان چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وای دای خپل د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کېږي چې کله له دوی سره همکاري کړی وي کار ورکوي کنه ځای ورته نشته له دې ځوان سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره او
په خوده ديني ځوانان دي چې په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شل خپل حساب د لاس اور کړل په دې بازار تر وځي کار نشته دی بیرته کور ته ځي ام د سیټی سر چې دوی بیکاره وګرځي په کور کې دی دوی ژوند تاریخ په دی باندې دی دوی ژوند تاریخ نور په افغانستان کې سپاتې نه دی صرف یو گروپ ته چې هغه یو ډله دی هغه ته کاروبار شته دی کدی هغه تر زوی دی هغه تر زوی هغه سره ته همکاري کړي وي تاسو وظیفه در کوي کني چا د پاره وظیفې نشته دی خپل کزه درته وایم د ما یو ورور چې ډاکټر دی د طب نه خلاص شوی دی زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کړم ډاکټر مې ځان سره بوتللو د سی سب بستر شفخانی ته ورغللو کله چې دی اسناد ول دل دې ټولې نمرې ونه وی اته نه وی شپږ نه وی دا د ډاکټرینې نمرې دي نو دینه پورته خو نور نمرات نه وی د دې ستاج دورې نمرې چکړلې د دې هغه مخامخ انټرویو واخستله ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناس وای چې تا جهاد کړې کنه هغه ورته نه وای څنګه دینه کړې مورتي مې تخ په لاره تاریخ وګوره دا د دوه میاشتې کیږي چې دا فارغ شول د جهاد کولو کده خپل تعلیم کړي وای تاسو کورانه نه کوم چې جهاد کړې مورتي مې نه مونږ ټول په تعلیم کې بوخت وو کورانه کې مونږ څوک چا تجارت کولو او چا دغه د تعلیم وکړلو وای زوی ورور عدالت خو مونږ سره خالی ځای نشته د حق اولیت دی هغه خلکو د چا مونږ سره همکاري کړي او چا جهاد کې شرکت کړي دي
د سی او وضعیت کې چې تا ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي صحیح برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسیدلې ده
بلری پروتو سیمو کې به زه درته وګورم چې صرف د کابل په اړه باندې بمون هو تاسو دا بحث نه کوو لری پروتو سیمو کې په بلر شهر رښتونونو ته دوايان پکې نشته ده صرف پارچه ده درته درکوي صحیح ده ډاکټر دی فری ده فیس درنه نه اخلي خو نور ټول کار په پارچه باندې ده چار چې ته زادي شخصي پیسو باندې اخله بیرته غو دولتي کلینیک ته غراوړه چې هغه دي ته مریض ته ورکی نو دا سو پورې غریب خلک دی یو خانه بیکاره شي بلې خانه دوايي قیمته شي د دوی ټیکسونه زیات دي او بیا د سي روغ رنجور بیمار درته پیدا شي چې تاغه شفخانی ته یو ساغه ته پارچې په لاس کې درکې او مریضان اتمن مړکیږي به بل حکومت چاره نشته بل کوم لار نشته راځو بیا هم د ځوانانو ستونزې د ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو دومره ته ستړي وګالل یا د دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پانتونونو کې یا د شخصي درسونه وویل چې اوس بیکاره ګرځي دوی نه بچی جوړیږي چې حتی هم دغه څو د کی وړاندې زور سره غږیدلم وای چې هر څومره ته سختري نه لاروي مونږ ایران په لار ځو که مونږ مړکوي که مونږ هر څه کوي که وبو ته خطا کیږو که غر کیږو په وبو کې مونږ زو په غلاره باندې وځو چې دغه 15000 $4000 ډالر لرو د مونږ په لار لګو په دې 15000 $5000 ډالر تاسو غیر قانوني اروپا ته نشو رسیدلای که غیر قانوني هم تاسو باید $4000 $15000 ډالر مصرف کی ترسو پورې تاسو اوتریش یا ایتالیا د خوادونو ته ورسیږي او دی غنه څنګه دا چې په لار سل په سلو کې خطرونه دي تاسو باید یو قانوني لار غوره کړئ خو چاته دا وایي خلک دلته پتن شي وي حتی بزنس لپاره پیسې راو باسه بزنس کې پیسې بندي کا بیرته خپل پیسې نشي لاس ته راوړل چا سره چشتنه نو څوک به چی شي واخلي
bale د ځوانانو د بیکاری یا د ځوانانو د وزګاری په ستو زبان دي مونږه بار بار خبرونه جوړی کړی دي مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کیږي د ځوانانو تر ټولو لوی ستونزه ابداده چې کار نه لري پیسې نه لري اقتصادي مشکلات سره مخ دي تاسو څه فکر کوئ ولی هیڅوک د دوی غږ نه اوري ولی هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کیږي
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده لکه ما چې مخکې درته وی چې هغه کار کوي صرف خپل کسانو لپاره کار کوي نور عوام دې نظر نه غورځولي دي خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپل لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو، هغوی ته دوی یو بل نظر کوي، یو بل فکر ورته کوي. نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي چې عام خلکو دپاره کار نشته دی، خاص همغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی، د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی. یعنی ما پخپله که زه درته وایم، بار بار ما کوشش کړی دی چې یوې موسسې ته لاړ شم، حتی موسسه کې ما ته کار نه دی پیدا شوی. دومره ته تعلیم، دومره ته پوهنتون ویل او هغه اسناد ترلاسه کول، هغه ډیګریان اخیسته، ما ته هسې چټي شوې، څه په درد ما ته وخوړلې. دا که چیرته زمونږ په ملک کې کارونه ډېر وای او تر څنګه دغه ډلې ټپلې صرف خپلو کسانو ته کار نه کولی، دا حکومت د ټولو وای، ما ته به هم کار زمینه پیدا شوې. ما سره چې دغه اتیا سل ځوانان په خواو شوو کې دي، دغو ته به هم کار پیدا شوی. خو نه، صرف کارونه همغه یو ډلې دپاره دي، که موسسات دي، که هغه خبره چې د دوی نوره کارونه دي، که ساختمانی کارونه دي، بس خپل کسان پکې نه نباسي، نور چا لپاره کار نشته.
بله، تاسو ویل چې زده کړې مو کړې دي، لوړې زده کړې، مګر اوس کار نشي پیدا کوي. لږ به په دې باندې خبرې وکړو چې په کومه برخه کې مو زده کړې کړې او تر کومې کچې پورې؟
زه لیسانس کچې پورې ما زده کړې کړې دي، د ننګرهار پوهنتون څخه زه فارغ شوی یم، ژورنالیزم پوهنځی مې لوستلی دی. متاسفانه چې په افغانستان کې اول په خپل بخش کې زه کار نشم کولی، حتی د تاسو راډیو دپاره که تاسو ما ته دلته عضویت هم راکړې، زه آزادانه کار نشم کولی. اول دی تاسو دی آزادی راډیو باندې دلته په افغانستان کې خبرونه بندي دي کنه، دی تاسو په همکارانو باندې کار کول بندي کنه، همداسې په سلګونو رسنۍ دي چې دوی کارونه پی بند کړي دي.
بله، دا څومره منفی پایلې درلودلی سي که څامه تاسو په خبرو کې لورای ښکاری، خو که وځي کو ډیر بخي.
منفی پایلې خیال دغه دي کنه چې یو انسان خفه کیږي، حتی که یو دولت یو ډله په یو ځای باندې حاکمه کیږي، هغه باید د ولس لپاره کار وکړي تر څو د ولس ستونزې حل کړي. که نه حل کوي، نو دا خو صرف یو مشخصه ډله، یو طرفه ډله شله، دا د عوام لپاره نه دي راغلي. په دې باندې نړیوال هم ښه پوهېږي، خو دا چې چا په د افغانستان باندې مسلط کړي دي، هغوی هم دا غوښتل.
کله ځوانان ویني څومره امید دې ته پیدا کیږي چې هغوی لا هم ژوند ته هیله مند دي.
یعنی که رښتیا درته ویم کنه، او تاسو ما سره وای دلته چې د کومه سیمه کې زه یم، او تاسو د ځوانان لیدلی وای، د هغوی سترګو ته مو لیدلی وای، د هغوی استعداد ته مو لیدلی وای، که تا کې احساس وای، وطني احساس د افغانستان په اړه تا یو درد هم په زړه کې لرلې، تا به ورته ژړل.
بله، دغسې وضعیت کې څه ویل ورته لرې؟ آیا کوم څه شته چې لږ دوی ته روحیه ورکړي؟
نو بس ځوانان هغه د هغه خبره چې شکر الحمدلله مونږ تاسو مسلمانان یو، ناهیلي کېږو به نه، الله خو لرو، الله تعالی به مو دا مشکل حل کړي. نوره خو د دې دولت نه هېڅ یا هیله یا کومه تمنا یا کوم په زړه کې یو څه ارمان د ده دولت نه نه لرو، هغه مونږ ته نه پوره کوي. چې نه پوره کوي، یعنی مونږ ورنه بل اړخ کې یو، دوی د ترازو په یو خوا کې دي، مونږ په بلې خوا کې یو، دواړه سره مساوي نه یو. دوی مونږ ته یو بل فکر کوي، چې بل فکر کوي ګزوي به دا دولت د دوی د چاره اوسي دي لګیا به وي، رنځ نه به رنځوره کېږي، دماغ به لاس ورکوي، هغه کومه انرژي چې په مونږ کې دی هغه به د خاورو لاندې شي.
ځوانان په ټوله نړۍ کې د ټولنې د ملا تیر بلل کېږي، مګر اوسنی حاکم نظام داسې یو چلند کوي چې اکثره ځوانان په زړونو مات دي لکه تاسې غوندې. آیا دا بیرته رغېدلی سي؟
که تر څو پورې دغه کوم اوسنی نظام چې دی دا عوام دپاره د عوام ستونزې حل نه کړي، که نه دا که یو طرفه واوسېږي، دا د خلکو زړونو بېرته بیا ژوندي نه شي. دا زړونه مات شول، خلکو په نظر کې به دوی به ځان ته یو جدا یو ګروپ واوسېږي. داسې به خلک دا ګمان نه کوي چې دا زمونږ دولت دی، نه، دا یو ډله دی ځان ته لګیا دی.
دا خلک په دې باندې پوهېږي نه چې کوي، قصدن یې کوي د افغانستان خلکو ته یو ډول شکنجه ورکوي. تاسو یې هدف څه ګڼئ؟
یعنی په دې باندې نړیوال ښه پوهېږي چې دا ولې دا نړیوال چې دغه پیکټونو کې ډالر ورته رالیږي، څو میلیونه دوی ته هفتهوار په میاشت کې څو میلیونه ډالر ورته راځي، دا د څه شي لپاره دا کومکونه کېږي؟ چې دا ته خپل ولس په خېټه موړ وساته، خو دوی دا کار نه کوي. دوی هغه پیسې خپل ځانونو دپاره جمع کوي، یا په بانکونو کې یا شخصي د دوی جیبونو ته ځي. دوی خواهم دپاره څه ونه کړل. زه په زرهاو ځوانان دلته لرم چې څوک په خدای که د خپل آواز نشي پورته کولی، خپل سر نشي اوچتولی، خپل غږ نشي پورته کولی. پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي، دوی درپسې راځي چې څه دپاره یو ځای ناستي، کوم پروګرام لرې، مجبوري چې ته تیت پراک شي، د یو بل سره حتی خبرې تم کېننې. صحیح دی، یو خو عام ناستی دی، خو که کله دې داسې سل دوه سوه ځوانان راټول کړل، تا ته یوه ستونزه جوړېږي، ته شکنجه کېږي، ته نیول کېږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکېږي.
بله تاسو نړیوالې ټولنې نه هم یادونه وکړه، که دا راته وایي چې څه غواړئ له نړیوالې ټولنې نه چې د افغانستان اوسني وضعیت کې بدلون راسي؟
دا صرف زما غوښتنه نه ده، زما په شانتې د زرهاو لکاو ځوانانو دا غوښتنه ده د نړیوالې ټولنې نه، چې تر څو پورې هغوی په دغه دولت باندې، اوسني دولت باندې، یو داسې فشار واچوي تر څو پورې دوی نرمښت راولي. دولت که نرمښت رانولي او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې نه کړي، نو ورځ په ورځ ځوانان د خاورو نه لاندې کېږي، هغه خپل استعداد د لاسه ورکوي، خپل مازغه د لاسه ورکوي. څه فایده د دغه نسل تربیه کول دومره ته چې تربیه شلو، یا کورنۍ په یو خپل اولاد باندې دومره خواري وکړه، دومره ته یو ځای ته ورسولو چې اوس څوک ورته د کار زمینه نه ورکوي، خو دا خو بند پاتې شول. موږ یو زندان کې یو، په لنډه دا درته ووایم.
بله، په آخر کې به ځوانانو ته یو څه خبرې ولرو، که څه هم وضعیت تاسو ډیر ښه تشریح کړه چې اوس په افغانستان کې څه روان دي، خو بیا هم د خپرونې په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو.
بس ټول ځوانانو نه مې دا خواهش دی کنه چې اوس هم تاسو که نوره نشوی کولی، صحیح ده، نوره کارونه خو یو چا په مونږ او تاسو باندې بند کړي دي، دا کارونه په مونږ تاسو باندې بند شوي دي، پرمختګ په مونږ او تاسو باندې ځوانانو بند شوی دی. کتاب د لاسه مه ورکوئ، قلم د لاسه مه ورکوئ، د کتاب لاره مه پرېږدي. ټولو نه ښه خبره دا ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه هم، چې من ښه وخت درته پام.
ښه وخت لرئ. ښه وخت.
درن دوستانو، دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
دادا مست پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مست پسر لای دے دادا مست پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مست پسر لای اور ویزا دا فیتاس کې شخبی د مستی توفم هر نرگستا یه جام ورکر هر نرگستا یه جام ورکر هر گل بوٹی یه یا غیسو هر پان خمار دا هر گلاب مشرا بیش دادا مستو بزر لائی دے دادا مستو بزر لائی دے دادا بور سب تکو بیدا هر پان خمار دا هر گلاب مشرا بیش دادا مستو بزر لائی دے دادا بور سب تکو بیدا هر پان خمار دا هر گلاب مشرا بیش دادا مستو بزر لائی بزر لائی